السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونه ز فرشته صحاک د ازادي رادیو نه درته وړاندې کوم. خبرونه په خبرونو پیلوو. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنئی په امامت وشو. هنیه له خپل یو ساتونکي صالح العروی سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. نن په تهران پوهنتون کې د جنازې په لمانځه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ګډون کړی وو او د جنازې برخوالو د هنیا عکسونه او د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. د هنیا مړی به وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدول شي چې بیا به خاورو ته وسپارل شي. د ایران رهبر خامنئی د هنیا د وژنې د خچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونه وایي د دغه بنسټ غړو هیوادونو په دې اړه چې له افغانستانه د ترورزم خپرېدل به په سیمه کې او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو سبب شي خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعدې شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په 43 راپور کې ویل شوي چې داعش ډله لا هم په سیمه کې یو جدي ګواښ دی. د راپور پر القاعدې شبکې د طالبانو د برلاسي له هڅو سره سره د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د اړوندو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولای شي. القاعدې شبکه له سیمې هاخوا هم په یو جدي ګواښ بدل کړي. د طالبانو حکومت لا د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور خبرونه رد کړي وو. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیزو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د وزارت نن خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو درسونه د زمري پر 6 نیټه بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون په یو اطلاعیه کې وویل چې په افغانستان کې د هوا تودېده په زیاتېدو ده او کورنۍ دې له سخت ګرمۍ د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې وساتي. دغه بنسټ له خلکو غوښتي چې په سیوري کې پاتې شي، په سخت ګرمۍ کې له سختو فعالیتونو ډډه وکړي، ماشومان دې په درول شویو موټرو کې نه پریښول شي او خلک دل د ورځې له 2 تر 3 ساعتونو په سړو ځایونو کې پاتې شي. په منظم ډول دی اوبه وڅکي، په سړو اوبو دی ولامبي او نازک کالي دی واغوندي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا د تودېدو له کبله د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي او په ځینو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اجانس نن لیکلي چې د سری میاشتې ټولنې مشر شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د پروګرامونو له مشر چیکا سویفوي او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې وکړه. په خبر کې ویل شوی چې میرمن چیکا با په افغانستان کې د اتو روغتیایي پروژو په باب هم معلومات ورکړي چې دا مهال د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې لخوا په افغانستان کې روان دي. په افغانستان کې ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د تداوي لپاره ګوانډي هیوادونو ته ځي او شکایت لري چې لا هم په افغانستان کې د معیاري درملنې امکانات نه دي برابر شوي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنځشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر 9 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9000 او 3000 ته ورسیده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 9128 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیره تایید تیارت کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل لخوا وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله کې 12 کسان ووشل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه په ورځ د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو دا ویره پیدا کړې چې ښایي دا پیښه د تهران او اسرائیل ترمنځ د مستقیمې شخړې سبب شي. او په هند کې سرتیرو نن پنځشنبه د هغه اوسپنیز پبل په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې خوېدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلول شوې وو. نن درېمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لکه 1000 کسان مړ شوي. د ژوندي پاتې شویو کسانو د لټولو عملیات روان دي. د مړو شمېرې ښایي نور هم زیات شي. د هند په کریلا ایالت کې تیر سه شنبه سخت اوروختونه په ویاند ولسوالۍ کې د غونډیو خویدنې سبب شول چې په ځینو کلو کې ګڼ کورونه لاندې کړل. خبرونه مولا آزاد رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار ملالی بشیر یې درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. خو اوس د خبرونه کې نور مطالب ته ورزو. شروع کوو خپل د خبرونه په لومړی مطلب باندې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او سار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي له افغانستانه خپرېدونکي ترهګر به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو لامل شي. نور هر به یې په دې راپور کې واورو.
په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي چې دغه سازمان غړي هیوادونه اندېښنه لري چې له افغانستانه خپرېدونکي ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. په راپور کې دغه شان راغلی چې د هند په نیمه وچه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د القاعده ترمنځ همکاري زیاته شوې چې له کبله دغه ډله په سیمه کې د تحریک جهاد پاکستان تر بیرغ لاندې مرګونی بریدونه کوي. په راپور کې ویل شوي که څه هم اوس مهال القاعده ډله له طالبانو سره خپلو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او ستراتیژیک صبر کوي، خو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د دغه ډلې اړوند د ځینو کسانو همکاري ټي ټي پی ډله په سیمه کې په یو ګواښونکې ډلې بدله کړې ده. د راپور له مخې په القاعده شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د اړوند ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي القاعده شبکه له سیمې اخوا هم په یو جدي ګواښ بدله کړي. په راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې دغه ډله غواړي د اسانه هدفونو په پام کې نیولو سره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، څو په دې ترتیب له یوې خوا خپله رسنیزه مبارزه جاري وساتي او له بل پلوه د طالبانو سیاسي دریځ ته زیان ورسوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې داعش ډله غواړي په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پرامنځته کولو ځینې سیمې لاندې کړي او د افغانستان په شمالي سیمو او له هغې وړاندې د خپلو فعالیتونو مخه خلاصه کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. دې ډلې د جولای په 10 په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګوندوی هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. طالبانو د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلې او افرادو پاړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې د روسي راپور پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي، خو له دې وړاندې په ظلمونو ادا کړي چې داعش ډلې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ډلې له لوري د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي د تیر سه شنبه په ورځ د جولای په 10 نیټه د امریکا د کانګرس بشری حقوقو کمیسیون د افغان